روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی
درنو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه د روغتیا د ژوند شتمنی د خبرونې په دې برخه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي زه سلطان محمد سرور په خدمت کې يم. په دې خبرونه کې د وینې د اهدا د نړیوالې ورځې په مناسبت د ناروغانو د ژغورنې لپاره د وینې د اهدا یا ډلۍ کولو او د وینې د یو معیاري بانک اهمیت او د وینې د شایع ناروغیو لکه د وینې کموالی یا د وینې د فشار په هکله خبرې کوو. هر کال د جون 14مه د وینې د اهدا یا ډالۍ کولو نړیواله ورځ ده. په دې ورځ د هغو میلیونو کسانو درناوی کیږي چې د نورو کسانو د ژغورنې لپاره خپله وینه ورکوي. ډاکټر صاحب نصیر احمد حکمت جو د داخله او انتانی ناروغیو متخصص او د کابل د طبي پوهنتون پخوانی استاد د خبرونې میلمه دی. ډاکټر صاحب حکمت جو یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او موږ سره په خبرونه کې است. خبرونې ته ستړي مسئ.
خوشحاله اوسئ. مننه کوم سردار صاحب تاسو ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې خوشحاله او آباد اوسئ. مننه.
وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب دغه د وینې ورکول یو کس بل اړمن ناروغ ته وینې ورکوي سربیره پر دې چې دغه کس ژوند ژغوري خپل دغه کس ته وینې ورکوي کومه ګټه لري؟
په دې کې ډېرې ګټې دي چې د هغوی جملې ده. یو هم دغه ده چې دغه شخص کله چې وینه ورکوي د ده دغه د هډوکو مغزو چې دي هغوی وظیفه د وینې تولید ده هغه تمرین کېږي او هغه فعالیت کوي او هغه نوي د وینې حجرات جوړوي. پخواني د وینې حجرات چې د ده په بدن کې وي هغه د دې عضویت نه خارجېږي چې د هغه په واسطه د یو کس ژوند ژغورل کېږي چې دا هم د ته البته اخروي ګټه رسوي او د ده په خپل عضویت کې هم هغه لاړې حجرات د عضویت نه خارجېږي او د وینې نوي حجرات دي غذای نیسي چې دا د ټول نه لویه ګټه شخص ته بلل کېږي.
مننه ډېر. ډاکټر صاحب په کومو حالاتو کې یو ناروغ د وینې انتقال ته ضرورت یا اړتیا پیدا کوي؟ یو خود عموما دغه د ترافیکي پیښو په حالت کې وي، د جنگونو په حالت کې وي، نور کوم هغه حالات دي چې په هغه کې معالج ډاکټر صاحب مجبوري کې چې خپل بیمار ته وینه ور انتقال کړي؟
هغه حالات چې وینې ته ضرورت احساسي دي یو خو هم ترافیکي پیښې او کاندیدات دي چې د خوندیني سبب د مریض سره کېږي او وینه ضایع کېږي. په دغه حالات کې وینه مریض ته ورکول کېږي او دوهم هغه حالات چې جراحي عملیاتونه یو کس ته صورت نیسي او د جراحي عملیاتو په وخت کې یو ناروغ ډېره وینه ضایع کوي. د مثال په توګه هغه مریضان چې په قلبي انداز واخلي او قلبي جراحي د هغو په ناست کې صورت نیسي ډېر وینه د جراحي په وخت کې ضایع کېږي. نو ځکه دغه اشخاص څو پاینټه د وینې ته ضرورت پیدا کوي تر څو چې هغه عملیات په کامیابه شکل سره ترسره ورسیږي. دوی ته باید کافي اندازې سره وینه د عملیات په جریان کې مریض ته ورکړی شي. او درېمه هغه کسان چې هغوی کمخونه وي، یعنی د وینې حجرات په بدن کې کم وي، هغو ته هم وینه ورکول کېدی شي. مثلا هغه کسان چې د وینې سره حجرات کم وي هغو ته د سره حجراتو ورکړه صورت نیسي. یا هغه کسان چې هغو کې مثلا خونګیزي لري او د وینې یو تعداد حجرات چې البته د صفحات دمویه یا د پلاتلیتس په نامه سره یادیږي د هغه کمبود له وجې مریض ته خونګیزي پیدا کېږي، نو هغه مریضان ته همدغه حجرات د وینې ورکول کېږي. او څلورم کسان چې په سرطاني ناروغیو اخته وي، سرطانونه معمولا د وینې د کموالي سبب کېږي. نو د سرطان مریضان همیشه کمخونه کېږي، وینې مبارک کې کمیږي. او یو د دلایلو نه چې سرطان مریضان ډېر زور مري هم کمخونی دی، یعنې د وینې مقدار کدی که کمی ده موزه که هر کسان چی سرطان وقتا دی خوصن دیگی که سرطان رو بانی هر مریضان تا باید با کافی اندازه سر و متواتر شکل سر وینه ورکلی شی تا سوشی ده خوش وان خوش بودن شی او پینزم هر ماشومان چه ده مایند رو پیدا کیگی او در ماشومان دوی امراض رو لگی او یا خونگیزی رو لگی او یادشن ده مور او ده نوزاد یا ده جنین لبینی که گروپونی که تفاوت موجود بیچه ده نوزاد یا ده نویزی که دیلی ماشوم دیوینی ده وجارات رو ده تخریب سبب شید نو دوی هم تکن خودی باندی اختیه چی کلا تاولی دیگی روزه که در غمه بی ماشومان تو هم کلا کلا وینه برکل که دیشی دلتا باید دیو پانت تا اشاره و که مقدر ده چه پرمختبی ایوازو که وینه ماشومان ده مور پا گیده که چه لا تاولد شوی نی اغا جنینون هم کمخونه بی اغا کمخونی تشخیص که دیشی و ده مور پا گیده که ماشوم موجود بی او دوینه ترانسفیوژن یا انتقال پر تصورت میگولیشی زکر دیر امراض دی چه اغاقه داخل ده رحم که چه ماشون با تولد چوه نی هم دیگونی دی کموالی سبب کیدی او ده کمینی دی کموالی دواجه ده مور پا گیره که چه ماشون با تولد چوه نی کلیشش طلب شی نو ده دغه حالات و ده مخنیوی لپاره دیوین ماشون چه ده مور پا گیره که پر رحم که موجودی هم دیوین انتقال صورت میگلیشی و ماشون جوان جو غرد که دلیشی او بالاخره آخری حالت هغه حالت ده چه اغا مینده چه اغوی ولادت که خصوصا اغا مینده خبلا حاملگی هم کلا کلا ده بینی ده سروح و جرات ده کمواله سبب که دهشی که چیر بکافی اندازه سر غذایی مواد موروان اخلی پا نارمال حالت که بینه معمولا پا حاملگی که زیادی ده ولی که چیر غذایی مواد لکه وسپنا ویتامینونا ویتامین بی 9 ویتامین بی 12 ده ویتامینونا کمبود موجود بی یا ویتامین سی ده مورتا غذا که ده پول که دهشی چه مورتا کمکونی پیداشی نوزه که هاگه مایندی چه اگوی کمکونه بی ولادت پا وقتی که دهشی چه بی امیل تا ضرورت پیدا که بیتا امیل نور کول که دهشی نو ده هاگه حالات دی چه پا می صورت سرم کولوشش ده مریضان تا وینه وارکو
دیره دیره مننه دکتر صاحب حکمت جول دی هر الخیز او جامعه او جامعه معلومات څخه مونږ ته مخکې دې چې خبرونه ته راشو مونږ په خپل ویب پاڼه باندې د نننې خبرونې په اړه معلومات خبر کړي وو ځینو ګرانو اوریدونکو تماس نیولې ده پښتنې مطرح کړې دي ځینو نور مونږ ته پښتنې را لېږلې دي په ویب سایت کې هغه بیا زه تاسو ته ولمنم اول به د دغه ګران اوریدونکو پښتنه واورو د ما تخنیکي همکار به پلیکی و گرو چه دوی سوائی
السلام علیکم سمی الله سیالیم لکوزی پختونخوا بر دیر زخه زما پختن در داکتر صاحب ساسا دقا دا چه زما دو کلن لور دا او داغه وین کمی گینو داغه لوجی نبیا پا لسونو اخپو بانی داری کلی چه منگ وره تیسو که دوائین داکتر وار که سرطیم دا پار میاش نیمخایی و بیا دغه عمل مخی ترازی داکتر صاحب څخه زما دا پوښتنه ده چې د دې لاسه کې دې شی او د دې صحیح درملنه سره کوم ته صحیح جواب راکړی شي
داکتر صاحب سمی الله خان مو وری ده ان لدیر نه خپل پیغام پریخی وای کور کې ماشوم ده ناروغ ده هر وخت د وینې کموال سره د چره کیږي کته معلومات ورکې مهرباني داکتر صاحب
مننه سمی الله خان ورو له خیله د شروع او جوړ وسه په ګیر کې ښه حالات ولري کمپونی په ماشومان کې کېدای شي چې مختلف عوامل ولري معمولا موږ د کمپونیګانې چې انیمیا هم ورته وایو په درې کټګوریانو ویشل کېږي چې ماکروسایټیک ده مایکروسایټیک ده او نورموسایټیک ده په ماشومان کې کېدای شي چې هر نوع دغه انواع یا شکلونې د کمخونی رامنځته شي په زیاتره ماشومانې کې ځینې کمخونیانې دي چې هغه ته مثلا سفیروسایتوسس وی یا ارگنیسمال دکشور من هیموگلوبین یوریا وی یا تعداد انزایمون کم وی نکه ده گلوکوس چکس فاسفیت دی هایدروژن آس دیفیشنسی موجود وی یا تعداد نور انزایمون یا سکل سل انیمیایی چپاوه که هیموگلوبین که مشکلات موجود وی نو دغا حالات که چیر موجود وی نو دغا بهتره یه چه بیده و دبین متخصص تر نظر لانده اخبال ماشون تر درملن لانده وساطی ترسو چه اول باید دبیده کمخونی نویت تشکیل شید چه کمه نو کمخونی ده و کلا چه اول نویت به کمخونی تشکیل شو بیا کولی شو چه بیغه تلوی بخش شکل سرم مستی بیسو مثلا حق مریضان که چیره اغوی چکل سل انیمیا و دادی یعنی حقا نم کم کنی چه پا اغوی که پا هیموگلوبین که مشکل موجود بی یا حقا مریضان چه اغوی مثلا طوره ده مینی ده حجرات تخریب سبب شی دغه حالات کې کې د شي چې د غمدي لپاره عملیات صورت ونیشي یا تورې نوی شي بیا کم کولی فکیږي نو هر نو کم کولی ځانته یو خاص میتود تداوی لري چې بیا هم دا تکرارونه چول باید دغه نوعیت د کم کولی تشخیص شي عامل د کم کولی باید تشخیص شي نو دغه کم کولی د تشخیص په اساس تداوی صورت نیولی شي او مریض ماشوم که کیگه نو جلدی انتفاعات کیده شیش با مختلف کمکنیانی که پیدا شی بیا هم وایما چه دی کمکنی یا انیمیا تداوی اکثرا خدمتی جور که چه صرف نویت تعیین شی انشاءالله مریض با کاملا خشی نو که دی ویتامین کموالی موجودی کافی اندازی سر ویتامین باید مریض سوار کلیشیم که دی وصفانی کموالی موجودی وصفانو باید مریض سوار کلیشیم که چیره کم مزمن امراض موجودی چه اگر کم کنی سبب شوی یا اگر باید تداویشی او که چیره نبینی مغزو نشی کولی چه کافی اندازی سر نبینی حجرات تبدید کی چه اگر تا پلاستیک نمیاوی اگر آلت باید تداویشی چه کل کل ضرورت دی پیشیدی چه مریض باید ده حدو که مغزه ترانسپلانت شی یعنی پیوند شی چه یو کس نه یو مریض یو شخص سالم شخص نه ناروغ ده دوینه ده حدو که مغزه ترانسپلانتی گی یا پیوند کی گی چه ری مثلا ده گرده امراض موجود بی گرده زی مزمن امراض که دیشی کم خونی مریض ده پیدا کی یا حقا مریضان چه که دیشی اگوی خوندیزی و لری که دیشی چه کم کنی و تا پیدا شی هم دارنگه ده تلسیمی ها مریضان چه اولا و مرض داشت با اگه هم ده گلوبین پا جورکت یا تولید که مشکل موجودی و ها حالات که باید مریضان تشخیص چه و تداوی شی هم دارنگه کلا کلا این ماشومانی که سرد چه مو دو تاسو سرد برده ویو یا پا انگلیسی بانده لید برده ویو داگه هم که دیشی چه دکم خونی سبب شی خوصا لید یا سرد پا رانج یا پا فارسی که چه سرما برده ویو پا رانجه که دیش زیاد موجود بی نو ها انتفان چه خل ماشومان استرگی رانجه که یه نو دا که دیشی چه دلید تحسنم بانده داگه ماشومان اختشی نو دا رانجه در استعمال اول هم که دیشی چه اولان کمکنی را منسته که نوزی که دا رانجه نباید استفاده صورتونه میشی یا آقا کسان چه پا حقا ظروفو که چه اغاز یا پر اختل ترکیب که لید یا سر بولدی نو حقا دیگونه یا حقا کاسی چه سر پا ترکیب که بولدی دیگونه دوی به غذا به خوالون رو دپار استفاده که یکی دیشی چه کافی اندازه سر سر به غذایی مواد که تیر شی و دقا سر بدن تا داخل شی و دقا لید پایزننگ یا به سر به تسلون دمیسه که یکی شده که دیشی مریض کم کن یعنی پیدا کی او مریض کم کن یخده کی گی نو طول دقا حالات چه ماویل سمیولا خان تا در طول باید دیغ مالش داکتر پاسته بانده تحلیل و پیزشی بلاخره یه ده کمخونی از باب ولکل شی نویت ده کمخونی تشخیص شی ده یه نتازه بیا تداوی مخی ده کچه ری بینی تا ضرورت تیوی بینا ورکور کی گی او کچه ری دوات ضرورت تیوی دوا ورکور کی گی
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب حکمت جو. نورو مخاطبانو او اوریدونکو هم تماس نیولې پوښتنې را لېږلې دي، هغه به واخلو. خو مخکې دې به یو اعلان نشر کو او ورسته بیا برنامه ته راوګرځو خبرونه ته.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې رو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
ډاکټر صاحب حکمت جو، د موږ یو مخاطب دی، نوم یې لیکلی امیر نواب چترالای. دای وای چې د ما دوه بچی دی په تلسما اخته دی، که زه علاج راته وخی. دوی لیکلی دی بل اوریدونکی دی عبدالله عابد دی، لیکلی دی چې زمون کور کې مریض ده، کم خونی لري، عمر یې 40 کال دی، زنانه ده او واده شوی. ډاکټر صاحب حکمت جو، دغه دواړو مخاطبانو ته که څه توصیه لري مهرباني وکړئ.
مننه کوم سردار صاحب محترم. دی نواب ورو ته باید زه ووایم چې پلاسمیاګانې معمولا هغه کمکونیانې دي چې په دې کې دغه خپله هیموګلوبین چې پروتین ده د سرو حجراتو په منځ کې موجود دي، او دغه هیموګلوبین وظیفه د اکسیجن انتقال ده. نو کله چې موږ وایو چې پلاسمیا، په دې معنا چې دغه د ګلوبین پروتین چې دوه نوع البته دغه د چې یو د الفا ګلوبین په نامه سره یادیږي، او بل هم د بیتا ګلوبین په نامه سره یادیږي، د دوه په جوړښت کې مشکل موجود ده. چې ځکه دغه تلسیمیا هم د دغه د جوړښت د تشوش له وجې نه په دوه برخو ویشل کیږي، چې یو الفا تلسیمیا ده او بل هم بیتا تلسیمیا ده. نو دغه مریضان معمولا دوی ته د وینې ترانسفیوژن یا انتقال صورت نیسي. دا مریضان داسې خاص سببي تداوي شي وي چې باید د دې مریضانو سره وشي وجود نه لري، ولې معمولا مریضانو دپاره کله چې کم خوله کېږي وینه ورکول کېدی شي. دا یو جینیټیکي ډیفیکټ ده، یو جینیټیکي تشویش ده، او مریضان لپاره فقط د دې انتقال صورت نیولی شي، او کله کله ضرورت پیښېږي چې دوی پورې حمله دي شي، که څه شي دغه مشکل نه کم شي. او ولې زیاتره د دوی ته فقط همغه د وینې انتقال ده چې د وینې انتقال ورته صورت نیولی شي. او بل ورور چې عبدالله نومیږي، عبدالله ورور هغه چې ما مخکې هم یادونه وکړو چې کمکونی کله کله په میندو کې پیدا کیږي، اوسن هغه میندو کې چې هغه چایلد بی ارنګیج کیږي، یا مطلب هغه میندو چې هغوی د ماشوم د تولد د ماشوم یا د بارداره کېدو په عمر کې چې معمولا دغه عمر د 18 کلنۍ نه شروع تر 15 تر 30 کلنۍ پورې کولای شي چې ماشوم پیدا کړي. دوی کله کله د غذایي موادو د نه موجودیت له کبله کېدای شي چې په کمکونی اخته شي. نو ځکه د دوی هغه غذایي مواد باید وڅېړل شي چې دوی څه شی اخلي. غذایي موادو کې ښایي کافي اندازې سره ویټامین سي، ویټامین بي 9، ویټامین بي 12 موجود دي، کنه دي ښایي کافي اندازې سره اوسپنه او زینک په غذایي مواد کې وجود لري که نه لري. نو که چیرې د غذایي مواد دوی په کافي او په بشپړه توګه تامین شي، زه فکر کوم چې دوی کمکونی خپله ښه کېږي. او بیا هم که چیرې د کمکونی سویه ډېر زیات وي، یعنې هغه د هیموګلوبین سویه چې معمولا په ښځو کې باید د 12.5 ګرام فی دسیلیتر نه باید پورته وي، نو که چیرې دغه سویه کم وي او نویت د کمکونی تشخیص شي، چې دا کمکونی د اوسپنې د کموالي له وجې پیدا شوی یا دا چې د ویټامینز د کموالي له وجې پیدا شوی، نو په کافي اندازې سره اوسپنه چې د تابلیتو په شکل سره موجود وي، او کله کله د انجکشنو په شکل یا د پیچکاریو په شکل سره موجود وي، او یا ویټامینونه چې هغه د ډاکټر په واسطه سره تشخیص کېدی شي چې کوم نوع کمپنی ده، بیا د دې مطابق د لپاره تدابیر شروع کېږي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب اکمل جو. د موږ بل مخاطب دی ګران اوریدونکی، دی نور احمد نوري نومیږي. ډاکټر صاحب دی وایي چې زه په دوبۍ کې اوسم، مې پوښتنه کړې وه او دا پوښتنه ما سره هم وه، ما سره هم وه مخکې دی چې راسم مطرح کوم. دوی ویلي دي چې کوم خواړه شته په کورنیو خوړو کې سیوینه زیاته کی. ساده او ښه پوښتنه کړې ده ډاکټر صاحب. ما په نظر
مشکل دی چې د غورو ته جواب ورکړو. د مخکنیو ورو چې د تلسیمیا باره کې یو څه معلومات غواړم چې دوه پنځه نور اضافه کړم. هغه دا چې د دې په څنګ کې تلسیمیا مریضان ته موږ ترانسفیوژن کوو، یعنی وینه ورکول کېږي. یو بل تداوی دی چې د آیرن چیلیشن تراپی په نوم سره یادیږي، چې دوی لپاره دغه دواګانی ورکول کیږي تاسو چې دوی چې جاته وینه اخلي، د وینې د زیات اخیستلو په نتیجه کې د وسپنې ترسب د دوی په بدن کې رامنځته کیږي. نو ځکه کې دوی چې دوی ته یو بل مرض پیدا شي چې هغه ته هیموکروماتوسس وایي، چې هغه بیا معمولا دغه لوجې نه د تلسیمیا مریضان تلف کیږي. نو دوی لپاره بیا ځینې نور دواګان دي ورکول کیږي چې هغه وینه د دوی له بدن نه اوسپنه د دوی له بدن نه خارجوي، ځکه د اوسپنې زیاتوالی هم یو تاسو پیدا کیږي پیدا کوي. او یو بل هم تداوی ده چې هغه ته سټیم سل ترانسپلانت وایي، چې هغه هم د وینې مغزه البته د تلسیمیا مریضان ته د یو روغ شخص نه پیوند کیږي، چې هغه هم کیدی شي چې تلسیمیا د بهبود سبب شي. او د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې هغه غواګانې چې په هغه کولی شي چې کمپنی تداوی کې هغه غذاګانې دي چې په کافي اندازې سره ویټامین بي 9، ویټامین سي، وسپنه او نور منرالونه په خپل ترکیب کې ولري، او همدارنګه ویټامین بي 12 یا ویټامین بي 12 چې موږ ورته وایو یا بي 12. نو دا غذاګانې موږ کولی شو چې دیګر دفن کافي اندازې سره دیګر خوري، هغه کافي اندازې سره وسپنه او همدارنګه ویټامین اخلي، او د کمپنی باندې نشه اخته کېدی. هغه کسان چې د نورو وخت نه استفاده کوي، لکه سراغ وخه یا مثلا د مایی وخه یا همدغه سې د چرګ وخه هم، ولی د چرګ وخه دونه موثر نه ده. زیاتره سراغ وخه چې د پسو وخه یا مثلا د غوا وخه یا د غوایي یا د کوسکي لکه کافي اندازه سره وسپنه لري، د کمخونی لپاره ښه ده. او خرما، کسان چې خرما خوري زیاتر اندازه سره وسپنه لري. منیس، خصوصا سره منیس کافي اندازه سره وسپنه لري، نو د هغه د کولی شي استفاده وکړي. سبزیجات لکه پالک، لکه کاهو، ګندنه د کافي اندازه سره وسپنه او هم ایندان دینای لري. همدارنګه لیمو، نارنج، مڼه هم په کافي اندازه سره وسپنه لري او نور ویټامینونه هم په خپل ترکیب کې موجود لري. نو زه په دغه غذایي موادو نه که چېرې دوی استفاده وکړي، دوی به په کمپنی باندې اخته نه شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب اکمل جو. تخنیکي همکار مې وایي چې یو ګران اوریدونکي موږ سره په خط کې دی. ګران اوریدونکي، د روغتیا د ژوند شتمني خبرونه ته ښه راغلاست. مایکروفون تاسو خدمت کړی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ، پوښتنه مو مطرح
کړئ. سلطان احمد سروت صاحب، سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته وایم خدای پاک دې چیرې جوړ وي.
وعلیکم السلام، مهرباني است.
قربان سمي سلام ډاکټر صاحب ته وایم. سلطان احمد سروت صاحب، تاسو مې شنه اوریدونکو عبد الهادي تلم د هلمند ولایت څخه ډیر شایسته او پر ځای موضوع مطرح ده. زماده ډاکټر صاحب سره محترم سروال صاحب دا پوښتنه ده چې وس ځوانان مثال شذینه یا چیرې په کمپنی باندې اخته د ګولې چې مثال ته په دولتي کلینیکان کې ورکې دا سری ګولې دا څونه مهمه دي د وینې د کمپټ لپاره. دلته اکثره کسان سروال صاحب محترم چې دا ګولې ورکې یا تاخوري اعلان په کورنۍ کې ودا دا چې به کیفیت ګولې دي. نو دلته په دولتي کلینیکان کې ورکې دا سری ګولې دي نه پوهېږم نو ما تخیل شو چې په نامه باندې دا ګولې څونه مهمه دي. او بل ترکاری که خود ډاکټر صاحب باندې نړی باندې وغوړول چې مثال دلته په کلیوال سیمو کې چې دولتي کلینیکان ته څوک لاسرسی نه لري دغه ترکاریانې مثال د خبرې اخوا د ډاکټر صاحب وویل نو کې ور بیا م اورېدونکو ته تشریح کې شاید ډېر اورېدونکو نه اورېدلي ترکاري مثال لکه پالک سوله لیمبو سو دغه شان سوله دا څونه مهم دي او دغه سره ګولۍ په اکله باندې که ډاکټر صاحب معلومات اورېدونکو ته ورکړي ځکه زما چې اورېدلي دي ډاکټران څه دا ډېرې مهمې ګولۍ دي او ځینې کسانې کته خوري نه کورنۍ ته څوک خوري نه ډاکټر سرواز صاحب سره مه
اتل صاحب دغه ګولۍ نوم چې شي دا تاسو لږ د خرڅې درملتونو کې نوم لري ک رنګ سور ده یا پاکټ سور ده
دا سره ګولۍ وته وای په کلینیک نه پوهېږم د کمخونی لپاره ورکی دا ډاکټران په دولتي شبخانو کې ورکی وړیا ورکی خصوصا د زرانه وته ډیر ورکی شنه نه دی ما څنګه نه یاد وته سره واسه
سم ده اتمن ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب پیژنې ډاکټر صاحب د چیپ نوم باندې دي
فولیک اسید
ها 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 فولیک اسید ډاکټر صاحب د مونږه عبد الله اتل د مونږه دایمي اوریدون کوي دی له هلمند تماس نیولې دی ویلې دی چې دلته په دې درملتونو کې او دولتي شفاخانو کې خصنغه نجونو او مایندو ته چې په کمخونی د چاروي د فولیک اسید ورکی د سره ګولې دی یاد کړي دا څومره ګټه وری دی او د خوراکي موادو پاک لې یو بیا یو ځل بیا یادونه وغوښته ډاکټر صاحب حکمت جو مهربان سي
امام علیکم سروت صاحب دی عبد الله تعال ورور له هم امام کوم چې دی سلمان ولایت سره یو څه موږ سره تماس نیولای دوی ته د جوې مشاول مختلف دواګان دي چې کوم هم په دغه کې استفاده کیږي په افغانستان کې یو کار په کلینیکونو کې چې استفاده کیږي هغه فیروسالفات چې د وسپنې او د سلفیت یو ترکیب ده هغه دواګان استفاده کیږي چې ګولۍ ګولۍ همشمن فولیک اسید ټابلیټونه هم کله کله د دې تدوین لپاره استعمالېږي او کله کله د ویټامین بي 12 ټابلیټونه یا انجکشن هم د کمخونیګان تدوین لپاره استعمالېږي متاسفانه چې په افغانستان کې خلک البته تر فقر لاندې ژوند کوي دوی په کافي اندازه سره غذایي مواد دسترسی نه لري نو ځکه د کمخونی واقعات په افغانستان کې نسبتا زیاتره ده نسبت پر مختلفو هیوادو ته نو هغه هیوادونه چې هغوی اقتصاد کې دي هغه ته کمخونی ډېره کمه لیدل کېږي نو ځکه افغانان زیاتره په کمخونی خصوصا میندې ښځینه زیاتره په کمخونی باندې اخته کېږي د دې لپاره چې دوی یو خو په کافي اندازې سره غذایي مواد ښه دسترسی نه لري او د بلې خوانه هغه میاشتنی عادت یا سلیشن یا حیض چې دید هر میاشت پیشیدی در همزه دی سبب کیجی چه پا کافی اندازی سر و بسپنه منرالون اوین دیدوی لبدن نزاییشی چه در هم دیدوی در کمکونی حالت تشدیدهی نو داخل کلینیکو که چه دی داکتر سایدان لخوانه کمی دوابانی مرکول کیجی در گیر جاک موسر دوابانی دی معمولا دغه دواګانی د دبليو شو له خوانه په خوا تمویل کیږي د کلینیکو ته چې کوم ډول ستاندارد دوا وو زموږ نه پیغام چې کوالټي د دې دوا ورڅخلي خو د فیروسالفات د ټابلیټونو استفاده کیږي چې دا معمولا 350 ملي ګرام دی او مریض ته روزانه یو ټابلیټ ورکول کیږي او کچیر د وسپنې په کم خونی باندې دا مریضان اخته وي کله چې شیدل مریضان ته تاسو شپږ میاشتې پورې یا کم یا زیات نظر په وضعیت د مریض نه را دوا ورکړي چې یو کمپنی یې کیږي کچېرې د ویټامین بي 9 کمپنی ورته رامنځته شوی بیا مثلا د بي 12 چې د میګانو بلاستیک انویوي نو بیا په دغه حالت کې د ویټامین بي 9 یا فولیک اسید چې د ویټامین بي 9 په نامه هم یادېږي او یو د ویټامین بي 12 چې د میکوبالامین په نامه یادېږي د دغه دواګان د دې په تدوي کې استفاده کیږي دا دواګان ډېرې موثرې دي که چیرې اله د کمخونی د همدغه دواګانو یا د همدغه موادو کموالی وي او که چیرې کمخونی د نورو عواملو په نتیجه کې رامنځته شوی وي لکه مخکې مو ویلي د تلسیمیا یا مثلا سیمولایکی کلیم یاگانی یا مثلا حقیل یاگانی چه کانسارو یا به مزمون از راگی به عمل هم که کافی اندازه سر موسر نده نزو که اول باید نوعیت د کمخونی تشخیص شي، علت د کمخونی تشخیص شي، بیا پس له هغه نه د هغه مطابق دوا ورکول کېږي. ځکه کمخونی یوه اصطلاح ده چې د دې لاندې په لسهاو نور امراض موجود دي چې هر مرض یا یو نوع کمخونی ورکوي، هغه باید تشخیص شي او هغه باید تداوي شي. د ترکاري په برخه کې باید ووایم چې هلمند ولایت ګرمسیر ولایت ده، خصوصا کچېرې د هلمند د ولایت په سطحو وغږېږو، هلته په کافي اندازې سره اوبه شته او خلک زراعتي مځکې لري او کافي اندازې سره سبزیجاتو ته لاسرسی لري خلک، ولې په ټول افغانستان کې دغه امکانات وجود نه لري. مثلا داسې ولایت چې په هغه کې اوبه نه شته، یا مثلا غرو نه دي، هلته سبزیجات نه شي کېدی، نو ځکه خلک هم زیاتره د کمخونی په امراضو باندې اخته کېدی شي. نو ترکاریګانې، هره ترکاري از عبدالله وروره چې هلته خلک استفاده وکړي هغه مؤثره ده، ځکه چې په ترکاري کې په کافي اندازې سره ویټامین بي 12، ویټامین بي 9 چې هغه فولیک اسید موږ ورته وایو، فولیک اسید او اوسپنه موجود ده، لکه پالک، گندانه، کاهو، د مولی سرخک، گشنیز، نعنا، دا ټول اوسپنه لري په خپل ترکیب کې. او هغه کسان چې دغه سبزیجات خوري، نو دوی انشاءالله د هغه کمخونی چې هغه د فولیک اسید، ویټامین B12 یا کوبالامین او د یو اوسپنې د کموالي له وجې مای سره ځي، نو دوی به انشاءالله پیاخته نه شي. نو د دغه ترکاریو نه باید استفاده وکړي. خو یوه خبره هم باید یاد کړي چې کومه ترکاري چې استفاده کوي، یو خو دا د کورنۍ سرې نه باید په هغه پټوي کې استفاده نه شي، کیمیاوي سره باید استفاده شي، ځکه چې د کورنۍ سره په فریمان اندازه سره سیستونه او سپورونه د بکتریاګانو او سیستونه د پرازیتونه لري، چې هغه بیا کېدی شي خدای نخواسته چې سمونه میزن شي بیا د انتانی امراض د رامنځته کېدو سبب کېږي، لکه اسانات و آمیبیاسز و آمیب و جاریه و مثلا مختلف چینجی دغه امراض رامنځته کوي. نو ځکه د دې ترکاریو په پاکولو کې او همدارنګه د دې په کارولو او سره ورکولو کې باید ډېر محتاط واوسي، چې کورنۍ سره یې استفاده وشي او ډېر زیات باید پاک شي، پس له هغه نه باید استفاده وشي. مننه.
ډېره مننه ډاکټر صاحب حکمت جو له پورا او کافي او جامع معلوماتو څخه. مخکې دې چې موږ برنامه خبرونه پیل کو، موږ اعلان خبر کړیو په خپل پاڼه کې. از موږ یو ګران مخاطب دی جرمني کې اوسي، عمران الله کاکړ. دوی لیکلی وو چې دوی کوچنی لور په تلسما باندې اخته ده، او ویلی وو چې په افغانستان کې د دغو بیمارانو د مشکلاتو او د کورنیو او د سوالاتونو په اړه پوره معلومات لري. کاکړ صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه تاسو ته او تاسو ملمتا وړاندې کوم. زه عمران الله کاکړی ما جرمنی هیواد کې ژوند کوم. د دې نه تاسو سره په تماس کې مهرباني.
ډیره مننه، ډیره مننه چې وړاندیز موږ کو خبرونه کې برخه واخلې. تاسو لور کوي څو کلنه ده چې په تلسما اخته ده، او دغه د تداوی لپاره ست سہولتونه ست په افغانستان کې دننه، او تاسو لکه چې له جرمني نو کومه سره کوي الته چې تداوی شهر میاست کې څنګه ک معلومات راکې مهرباني کوي ګل صاحب.
ډیر مننه چې وخت مو راکې. مالو راکې تقریبا لاس کلنه ده، نو په لومړی ځل زه غواړم ډیر لاند وغږیږم. په لومړی ځل 2015 کال او کسور لسم دا تقریبا 2 کلن کې د سیو ک 3 کلن، نو د سی خب اغین مخ کې دا خه صحتمند او خه د سی صحت هر څه لحاظ نه خو، او په دې باندې تقریبا سو پر لا په سی ورځ ډیر شدید تب راغله، او کنجکاوی به ډیره کوله، د شپې به خوب نو، ټول شپه به ژړل ډیر خطرناک ژړل به او نارام به، او کوم دواګان چې پاراستامول بوروفین هغه شیان به مخ ټول ور باندې استفاده کول، خو نتیجه به نه ورکوله. بیا موږ د ما خپل پلارم چې دغه د کوچنیانو متخصص ده، او بیا موږ یو بل متخصص ډاکټر ته په کابل کې چې د کابل پوهنتون استاد ده، پوهنوي ډاکټر اسلام زین میږي. نو فلم په کابل میوان شفاخانه کې او کابل تیوی پونتون کې استاد دی ول تکار کوي. نو هغه تاغه محل ما ویول نو هغه چوکته دغه د جول د رنگ سترګې وکټلې نو په دې باندې یو ډول مشکوک شو. بیا ویل چې دا فرانسویانو شفاخانه ته وې سالته یو ټس د ایچ بی اف الکتروفورسس وته وي چې دا ورته وکړي. نو هغه محل اقتصاد او سیستمونه ټول ګډ وډ او مونږ هم تازه له پونتون فارغ شوو او دا ایچ بی ایف الکتروفورسس په فرانسویانو روغتون کې کېده. بیا نتیجه یو میاشت کې راتلله یا 15 ورځې کې هغه وخت 15,500 افغانۍ باندې. نو ما بیا دغه ایچ بی ایف الکتروفورسس دلته ونکه په کابل کې یو څه مود وروسته لاړم پېښور ته او هلته په آر ایم ای رحمان میډیکل انسټیټیوټ کې ډاکټر عابد سره چې هغه د کوچنیانو متخصص دی هغوی سره موږ دغه ټول ټیسټونه ورته وکړو چې په هغې کې ډېر مهم چې هغه مرض تشخیص کوي هغې ته ایچ بی ایف الکتروفورسس وایي چې په هغې کې د وینې هغه ډاکټر صاحب ښه پوهېږي ای2 او اف1 او اف2 فکتورونه تشخیص کېږي. نو تقریبا له 15 ساعتونو وروسته د هیماتالوژي او پیتالوژي ډاکټرانو فیصله وکړه لابراتواري ټیسټونه راغلل چې دغه جلکۍ چې ده دا تلسیمیا میجر باندې اخته ده. نو هغوی دا ډیسیژن او تصمیم ونیو چې په اول ځل باندې دوی وینه وخیژي. نو دا موضوع ختمه شوه. راغلو په دې باندې چې ستونزې مشکلات څه دي په افغانستان کې د دې ناروغانو لپاره خاص سنټر یا خاص مرکز چې د تداوی وشي دا بيخي نشته. یو صرف د وینې د خېژولو یا بلډ ترانسفیوژن لپاره ځینې مثلا په کابل کې چې د پولي کلینیک دی چې هغه فقط کولای شي کده چې ریډ بلډ سلس یا سره کرویات پکاري هغه ورکه یا سپین کرویات پکاري هغه فقط د وینې د خېژولو سهولت لري په پولي کلینیک د کابل. بیا ځینې تجاران چې دین مثلا په ننګرهار کې چې د رحمان ګروپ یو تجارتي ګروپ دی هغه چې د دننه په ستامه کې د جلال آباد ستامه کې دوی یو تلسیمیا سنټر جوړ کړی چې خو سهولت لري د چپرکټونو او خو فضا او خو محیط لري فقط به وینو د خېژولو. همدارنګه په کابل کې د یو بل شفاخانه د دریاپونو ماغوي هم د وینو د خېژولو سهولت لري. خو دا چې دغه وینه مریض ته خېژيږي او د دین ورسته څومره مشکلات د هر پاکټ وینې سره زرګونه قسمه مشکلات مثلا د دې وطن ته اضافه وینه فاولات فریټن دازي د دې د مخنیوي لپاره لارچاره په کابل کې نشته. او ما خو په خپل لسکلن ژوند کې چې زالت په افغانستان کې ما 3 نفر یا 2 نفر د وینې په برخه کې متخصصین پیدا نکړ چې هغه په هیماتالوژي پیتالوژي یا نور برخه کې هغه تخصص ولري. دې شي ما یو نفر 2 نفر پیدا کړی نو دا غټه ستونزه ده. پاتش د دې خلکو نور عام د ستونزه حتی په ځینو ولایاتو کې د وینې پیدا کېدل هم ډیر مشکل ده. او د خوشاله زیاده چې په تیرو 15 کلونو کې ځوانانو مدني فعالانو او ټولنیزو کسانو دوی سوشل میډیا کمپاینونه وکړل چې د وینې د ورکولو. نو اوس الحمدلله ځوانان متکړه شوي دي په وړیا توګه موږ مریضته نور مریضان ته دوی وینه ورکوي. نو په افغانستان کې فقط یوازنی شی چې وجود لري هغه د وینې خېژول دي. نور د دې لپاره چې دې مرسته مخنیوي وشي د راتلونکي لپاره دا نشته. دا مریضان چې په دې اخته دي څنګه کولای شي د دوی دغه عمر یا دغه ژوند لږ تمدید کی اکستند کی دا نشته او هغه دایمي یا پرمننت ټریټمنټ یا علاج هغه خو بيخي نشته په افغانستان کې. نو زه د نړۍ مختلفو ډاکټرانو سره په تماس کې ما او اړیکه لرم. الله دې په افغانستان و رحمېږي په خلک و رحمېږي. نو دا ډیره سخت موضوع ده چې کورنۍ ورسره تر او غریوان ده او انسان له مادي او مانوي ټول قوت نه دا خلاصې څوک چې دا مریض لري په کور کې. نو زما خبرې خدای وکړي چې لکه
احساساتي نه دي.
ډاکټر صاحب چې زم بیا مستری بختونه وکړه.
ډاکټر صاحب ستا تاسو خبرې واورېدلې. زما څو پوښتنې دي. اول دا چې تاسو لړی رحمان میډیکل شفاخانه ته اغه ټیسټونه تحصیل چال ته وکړل په افغانستان کې نه کېدل. دا یو پوښتنه لیدنه مخکې پوښتنه مې دا چې د لورکی صحت یې اوس څنګه ده او بل دا چې وینه او انتقالوي څومره مصرف پر راځي.
اصلا ما رحمان میډیکل ته د دې په خاطر ویلو چې هغه وخت په ټول کابل کې صرف په فرنچ میډیکل سنټر انسټیټیوټ کې ایچ بی ایف الکتروفورسس کې ده په ټول افغانستان کې یو ځای او هغه د فرانسویانو حکومت لوړو او اوس هم په ډیر ځایونو کې نیکی ککیږي هم قابل د اعتبار نه، ځکه په افغانستان کې د ټول ډاکټر صاحبان ته احترام لرم. په افغانستان کې طبابت دا دی چې هلته دوه کلن انسټیټیوټ د لابراتوار ولوله او بیا لابراتوار ته کښېنه، خو مهم دا دی چې هغه څوک د یو مریض مرض چې معلومی هغه باید په هغه برخه کې متخصص وي، هغه باید انزا وکړي. نو په رحمان کې چې وی وړه هغوی د ایچ بی ایف الکتروفورسس اف یو دوه فکتورونه ورته تشخیص کړل او لاندې پروفیسران انزا وکړه چې دې دغه مرض دی نور مه ګرځوه. دا یوه موضوع. بله موضوع دا ده چې څومره مصرف کېږي په افغانستان کې. الحمدلله موږ افغانان خلک استو، وینه په وړیا توګه ځوانان ملګري پیدا کیږي هغوی ورکوي. دغه په کابل کې چې کوم شفاخانه د نوې جوړ شوې د دریا په نوم یو شفاخانه د پرایویټ شخصي دوی چې دی د وینې د خېژولو دغه مریضانو لپاره یو حال جوړ کړی دا په وړیا ډول کوي. د وینې هغه خلطه کانول دا نور چپرکټونه ښایسته سنټر جوړ کړی دا په وړیا ډول کوي. حداقل چې ځینې کسان بیا کومک کوي بیا د هغې ته هغه ټابلیټونه ځینې فولیک اسید هغه هم په وړیا ډول ورکوي. په پولي کلینیک کې چې دی د کابل هلته هم دغسې پخوا ډونرانو موسساتو هغوی کومکونه کول دا په وړیا ډول کېده، خو متاسفانه په دې برخه کې ډېره همکاري نشته او ډېر داسې کتنه نه ده شوې. یو مهم شته چې زه باید فکر نقطه وکړم او اشاره وکړم، هغه دا ده چې د افغانستان په څلور دېرش ولایاتو کې دې مریضان ته وینه خېږي، نو بغیر د پولي کلینیک نه چې هلته سینټرفیوژونه دي چې د وینې څخه سره کرویات او سپین کرویات جوړوي لرې کوي یا تجزیه کوي. که چېرې د یو ناروغ د تلسیمیا ناروغ یا بل ناروغ که د هغې سپین کرویات په کار نو هغه ورته ورکوي، او که پاکټ د آر بي سي ریډ بلډ سیلس ورته په کاري هغه نو تلسیمیا والا ته اکثره رک کرویات یا ریډ بلډ سیلس په کاریږي. نو پوه کلینیک بیا کولی شي چې هغه سکي سره جدا کړي او سره سینټرفیوژ کې تجزیه کړي. خو په نورو ولایاتو کې دا سهولات نشته، حتی په ننګرهار کې هم نشته. دا یو عادي خبره ده، خو موږ د دې نه څه یو چا خبره بیخي وته لاسرسی نه لرو دغه شي ته. نو بل دورکۍ صحت نو دا داسې مریضان دي چې ما خپله دورکۍ د دا د میاشتې د 10,000 افغانۍ پورې دا مصرف لري، ځکه زه یې کولی شم مثلا زه یې کومه نور خلک نه شي کولی. که سوري سکونه کې نو دا مریضان ورځ تر بله خرابېږي. ډاکټر صاحب په لین کې د ما خبرې اوري، دغه مریضان آیرن چلیټنګ تراپي ورته وایي، یعنی هر ورځ دوی باید ډیفراکزامین یا ډیفراکزیروکس ټابلیټس انجکشن فولیک اسید ویټامینس دا شیان باید دوی واخلي. نو دا مصرف لري کورنۍ، دا مصرف نه لري په افغانستان کې د خلکو عاید 15,000 افغانۍ هم نشته، 10,000 هم نشته. نو خبره دا ده چې ما مریض چې اوس یولس کلن دی، صحت فزیکي لحاظه ښه دی، مثلا که چېرې وینه مثلا په نهه دېرش ورځو کې چې کمیږي نو صحت خرابېږي. نو نور داسې ناروغان چې دي بیا هغوی فزیکي لحاظ هم خرابېږي، غاښونه یې خرابېږي، سکلیټ فزیکي سټرکچر یې خرابېږي. ډېر مهم چې دی دغه پانکراس چې ده یا مثلا ځیګر، په دې شیانو باندې دا سکه هغه خرابېږي. په ځینو حالاتو کې مثلا د دوی زړه ناکامه کېږي. نو زه ډاکټر صاحب په موضوع ډاکټر صاحب په خپل مسلک کې غږېږي، خفه نه شي چې زه په دې اړولې غږېږم. نو ما خبرې دغه وي چې دغه کورنۍ چې دغه ناروغان لري دوی بیچارهګان په اشد مشکلات کې دي، په اشد دي، رواني، ذهني، مالي، مادي هر نوع. نو په دغه برخه کې باید جدي توجه وشي او خدای دې رحم وکړي.
خدای دې رحم وکړي. ډاکټر صاحب حکمت جو په خبرونه کې ملمه دی، ستاسو ارایز واوریدل. تاسو له ډاکټر صاحب نه کوم پوښتنه لري؟ کامران صاحب، کاکړ صاحب، کاکړ صاحب
ډاکټر صاحب کوم هیواد کې دی؟ زه باید په دې پوه شم.
متحده ایالاتو کې دی، امریکا کې دی.
نو چې موږ دغه سي ډاکټر صاحبان متخصصین پوښتنه خو زه نه لرم، پوښتنه په دې خاطر نه لرم چې پوښتنه ما ټول حل کړی دي. یو بل خبره دا ده چې ډاکټر صاحب غونډه شخصیتونه چې په متحده ایالاتو کې خو متخصصین دي، 15 کسان د سره یو ځای شي، 15 نفر ډاکټر صاحبان د کوچنیانو متخصصین، د وینې متخصصین، د الله د رضا په خاطر، د دې فقیر ملت په خاطر دی 15 کسیز یو کمیټه جوړ کړي، دغه اوسني خلکو سره دی یا پرایویټ شفاخانو سره دی وغږیږي. هغه مریضان خیر د زوم کانفرنسونو ټریننګونو د لارې دی، دغه شفاخانې ډاکتران چې دي هغوی ته ٹریننگ ورکی هغه د لګ کیپسيټي بیلډینګ یا لګ په دې برخه کې پوي کې ځکه افغانستان کې د متخصصین نشته نو زما پښتنه کوم خاص نشته ځکه ما ټول پښتنه په لټ کلونه کې حل کړی دی ډاکټر صاحب کوم پښتنه لري زما ماده یې
مننه ډاکټر صاحب حکمت جو عمران صاحب کاکل دی لورکی پلار دی لورې په تل اسما باندې اخته ده ټول مشکلات او سہولتونه چې په کابل افغانستان کې د حقوقو پاک له وغه د تاسو ته څه توصیه لري ډاکټر صاحب حکمت جو
مننه کوم سرور صاحب اول خو کاکل صاحب سوال چې کړو د شه د پروګرام پر راغلي مننه او د ښه کافي اندازې سره معلومات هم د تلشي یو کو بارا کې ورکو او هم د افغانستان د موجوده سیاسي سیستم او کوم بشپلات شغل ځان ته وجود لري د ټول دې واضح تشریح ته د دې د نظر په اړه کې زه باید وایم چې دا خپل امنیتي شرایط د دې سبب شو چې د پرسایبان البته نه ګټه نه وځي کله نو دې څه تکړه تکړه د پران د لږ ولې تاسو فون چې موږ سي هم نشته دي چې دا امنیتي شرایط د جنگونو ټول دا په 50 کلن جنگ او د بختي د دې سبب شو چې زموږ تاسو د سیاسي سیستم او سم په مغه په خوانی شکل پاتې ده او سپور مختګ پکې نه ده شوی او بیا هم تاسو د کسه په اسلام ځای ته ولای دا ورته چې تاسو متخصص ده چې موږ سره وستا د پټې په انتون کې د افغان ورش کې باندې ناروغان معمولاً تداوي کوي ولې متاسفه ده چې اکثرا مسلکی اشخاص له افغانستان نه تل د مشکل وجود لري ولی اوس هم مسینه ده چې موږ په دغه ځای کې یو او افغانستان سره هیڅ همکاري نه لرو نه یوازې زه بلکې هر متخصص او استاد چې د افغانستان نه وتلی تر اوسه پورې هم افغانستان کې البته ارتباطات لري خپل ملګرو سره دوستانو سره او د مریضانو د تداوي په برخه کې کومک کوي همدغه سم پیسات د کلی میډیسان چې تاسو پوهې دي چې هغه میډیسان د چې البته د همدې میډیا یا د انټرنیټ د لارې پیسات د مریضانو خدمت کې او ډاکټران سره په ارتباط کې یو موږ د سیمې یو شی مثلا بلته لاس یو وایي چې زه خپل آرام دی او وایي چې خدای نه خواسته بلا دی او په سیمه افغانستان نه غشي نه ده هر لحظه چې کوي دی موږ د افغانستان په فکر یو هر لحظه چې کوي دی موږ د خلکو په فکر یو خو خدای مهربان ده ان شاء الله به شي وخت راشي چې موږ بیرته راشو او ټول به هم ان شاء الله دی افغانستان از افغانستان به خلکو خدمت وکړو نو دا پروګرام د ټولو د پرسایبانو لخوا البته روانه ده او خپل خدمت او همکاري هم ته ادامه ورکوي او ستاسو نظر ډېر معقول نظر ده موږ ان شاء الله کوشش وکړو چې هم داسې یو پروګرام باید جوړ شي هر فیلډ متخصصین باید هلته کوشش وکړي چې یو کلینیک جوړ کړي تر څو چې د خلکو ایا یو شفاخانه جوړ کی تر څو چې خلکو ته خدمت نظر شي څه نظر ده مننه
مننه ډاکټر صاحب حکمت جو خدای وکړي چې کاکل صاحب تاسو راځي اوریدلی وي یو شی زغړم اضافه کوم او هغه دا چې زمونږ دغه خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی هر یک شنبه د کابل په وخت شپې 8 بجې خبريږي د مونږ یو هدف هم دا دی چې ډاکټر صاحبان افغان ډاکټر صاحبان د دنیا په هر ګوټ کې چوي کد په داخل کې کب خارج کې دی ولس پولیس کې د طبي او روغتیاي اما آگاهی لپاره دوی موږ راولو سره خبري وکړو او دا خدمت موږ خپل ګرانو هیوادوال ته کوو او دا خبرونه هر یک شنبه د کابل په وخت توجه دي شپې یعنی لدی لارې نه ډاکټر صاحبان چې خارج کې دي هم د بیمارانو ته مشوري ورکوي او ورته توصیه لري مننه کاکر صاحب چې موږ سره وي یو بل ګران اوریدونکو هم پیغام ایخی وو فیض محمد میگی ډاکټر صاحب حکمت جو که اجازه مو وی دا پیغام به وورو ورستی شبیر دی خبرونه
السلام علیکم و رحمت الله تاسو هم کارانو او ټول غډونوالو ته سلام وایم او د روغتیا خبرونه نه دی خبرونه څه منندوی کوم او زما پوښتنه دا ده د وینې فشار د حکومې لټ د تپین سره کې را پیدا کی او د دې د مخنیوي باره کې زه مفصل معلومات واړم تاسو ته مننه کوم. سلام علیکم.
ډاکټر صاحب حکمت جو فیض محمد خان پوښتنه کړې ده، وایي د وینې فشار څنګه رامنځته کیږي، څنګه مخنیوی کیدای شي؟ که په لنډو ټکو جواب ورته وایي مهرباني.
مننه کوم. د دوی هدف باندې پوښتنه شو چې خپله د وینې فشار چې څنګه تولیدیږي، هدف یې دغه ده یا دا
چې تولیدیږي او څنګه یې مخنیوی وسي؟
نو د وینې فشار چې ده په دې کې د زړه حرکات پر رول لري، د وینې خپل حجم او همجنن د رګونو د جرار کوم فشار چې ده ټول البته د وینې د فشار په تولید کې رول لري. مثلا خپل قلب کله چې وینه پش کوي یا پمپ کوي داخل د شریان ته، قلب باید په کافي اندازه سره قوت ولري چې دا پش کوي. چې دغه د کانتراکتیلیټي یا قدرت د تقلص د قلب وي چې دا باید موجود وي چې فشار تولید کړي. او د دې تقلص په موجودیت کې باید په کافي اندازه سره بینه موجود وي، نو چې بینه یو حجم باید موجود وي چې هغه تیله شي او د رګونو خواته او د رګونو جدار یا دیوالونه هم ضرور ده چې باید هلته موجود وي تر څو چې دغه تقلص په مقابل کې مقاومت وښيي. نو دغه ټولو فزیکي اعمالو په نتیجه کې یو فشار تولیدیږي چې هغه ته د وینې فشار وایي. او د وینې فشار معمولا په کله چې په کلینیکونو کې یا په کلینیک کې اندازه کیږي په دوه ډوله ده، یو ته سیستولیک بلډ پریشر وایي او بل ته هم ډایسټولیک بلډ پریشر، چې په عامه اصطلاح به ورته وایي چې جګ فشار او ټیټ فشار. نو په چیرې د وینې فشار د یو کاهل شخص لپاره چې هغه 10 کیلوګرام وزن ولري، نو جګ فشار چې موږ سیستولیک بلډ پریشر ورته وایو، که چیرې سیستولیک بلډ پریشر د 100 ملي متر د سکون سیما وي، نو دا یو نارمل فشار بلل کیږي. او که چیرې د ټیټ فشار چې موږ د ډایسټولیک بلډ پریشر په نوم سره یادوي، که چیرې دغه فشار د معمولا د 15 او یو نه تر 15 اتیا او پورې وي، نو دغه فشار ته موږ ډایسټولیک بلډ پریشر او نارمل ډایسټولیک بلډ پریشر وایو. اوس راځو دې ته چې جګ فشار او ټیټ فشار څه شی ته وایي. که چیرې سیستولیک فشار د 100 ملي متر د سکون سیما نه، نو دا حالت ته موږ هایپوتنشن یا ټیټ فشار وایو، چې مختلف عوامل لري، ډېر زیات عوامل لري. او که چیرې دغه سیستولیک فشار د 100 ملي متر د سکون سیما نه پورته شي، نو بیا دغه ته موږ هایپرټنشن یا د وینې جګ فشار وایو، چې دا هم ډېر زیات عوامل لري، په سلګونو عوامل لري اندازې چې دا مې سره وي. نو دواړه حالات خطرناک دي، که فشار ټیټ هم شي کله کله د مرګ سبب کیږي، او که فشار جګ هم شي د مرګ سبب کیږي. نو دواړه حالات یو ایمرجنسي یا عاجل حالت دی چې باید طبي مداخله صورت ونیسي تر څو چې مریض تلف نه شي. په همدې شکل سره که د استولیک فشار د 15 یو نه ښکته کیږي، نو فشار د ټیټ فشار وي، یو یو کله 15 یو نه پورته کیږي د ته هم جګ فشار وي، چې دواړه حالت خطرناک دي او مختلف امراض دي، ډېر زیات امراض دي چې موږ کدي هم نه واسم د ټایم ته ضرورت ده چې کوم امراض کوي شي چې جګ فشار مې سره وي، کوم امراض کوي شي چې ټیټ فشار مې سره وي. نو د فشار د کنټرول لپاره هغه کسان چې لري فشار جګ وي باید مالګه په غذایي مواد کې کم کړي، غوړ باید کم کړي، د زیات مایعات باید ولر شي، کافي باید استفاده ولر شي، چای ډېر باید ولر شي. او هغه کسان چې فشار ټیټ وي برعکس، مالګه باید زیات وخوري، غوړ غذایي مواد باید زیات وخوري، مایعات باید کافي اندازه سره وخوري، چای باید وخوري، کافي باید وخوري، دا شان دي فشار چې شي کېږي د تا پورته کوي. نو دا خلاص معلومات دي د فشار په اړه کې.
ډېر مننه، بخنه غواړم ډاکټر صاحب فیض محمد خان ته ستاسو په دې معلوماتو باندې. زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه له تاسو ډاکټر صاحب نصیر احمد حکمت جو، د داخله او انتانی ناروغیو متخصص او د کابل د طبي پوهنتون بخاري استاد، تاسو نه مننه کوم. دا راز له ټولو هغو ګرانو اوریدونکو چې په خپلو پوښتنو او نظریاتو یې زمونږه په خبرونه کې برخه واخیسته. تر راتلونکو اونۍ پورې او د روغتیا د ژوند شتمنۍ تر بلې خبرونه پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. سوکاله بریالي او صحتمند اوسئ.
I'm not afraid to die.